سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت سلور بجې چې تاسو ازادې رادیو ته غواګیست مخکې تر دې چې خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د واک لیک ټیم راپور ورکړی چې د حقوق پخوانیو او اوسنیو جګپوړو امریکایي پوځیان افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه په بې ترتیبه وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا دی چې دا وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کېدای شي وکړه. NBC News تلویزیونی چینل د اکشن ویډیو ورځې راپور له مخې د ټرمپ ټیم په 2023 کال کې افغانستان د وتلو د څېړنې لپاره د یو کمیسیون پر جوړولو خبر کوي. دغه هڅه به په هغو کسانو تمرکز وي چې د پریکړو د غوره کولو په بهیر کې مستقیم دخیل و. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان وایي په هرات ولایت کې په تصویر اخیستلو د طالبانیز نه یوازې تر رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اغېزمنوي. د سازمان پر نیکشن بي پی و خبر پڼه کې طالبان غوښتي چې د ډالبندیزونو پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. په خبر پڼه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست غړي په هرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبرلان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. تر دې مخکې طالبانو په شمیر نورو ولایتونو لکه کندهار، ننګرهار او هلمند کې هم خبرلان د عکس او ویډیو اخسرو معنا کړی دی. یو زلزلہ چې شدت یې درختار په کچا شلور سلور شره سلور درجه باندې نن د افغانستان شمال ختیځي سیمه ولړتولې. د ډیسکوري والکینو په نوم زلزلہ سنجونی ادارې پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې دا زلزلہ نن سر وختي په سلور بجو او 19 دقیقو وشو او مرکز د فیض آباد د ختیځ په 28 کیلومتر کې ترزمکې څخه کم 90 کیلومتر لاندې و. د دې زلزلې له کبله د سرمال د احتمالي توانونو په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړ شوی. تلو بل ډګر بیا د کرکټ د درې اړخیز سیالیو په دبام کې ټاکل شوی دی چې د افغانستان او متحده عرب اماراتو تر اتلو سکلونو کشري لوبډلې سبا دوشنبه مخامخ شي. افغانستان خپل لومړی مسابقه له پاکستان څخه د سلو منډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده عرب اماراتو ته په لسو وکټونو ماته ورکړې ده. د افغانستان متحده عرب اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هر لوبډله باید دوه ځلې له بل سره مخامخ شي. د افغانستان او پاکستان تر اتلو سکلونو د کشري لوبډلې دوه مسلې به چهارشنبه په ورځ د نوومبر 6 وي. دا سیالي د متحده عرب امارات په قربتوب تر سره کیږي. د غزه په بیت لایحه کې طبي کارکونکو ریوټرز خبری اژانس ته ویل چې په ریبي سو پولیسو ودانې د اسرایلو په حمله کې لږونه فلسطینیان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر اوسه څرګندنه ده چې دقیقا څو تنه وژل شوي دي. خو د فلسطین د ملکي اضطراري حالت اداره وایي چې شاوخوا 70 تنه په دې ودانې کې اوسېدل. اسرایل په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ورسته خبرم دا چې د راپور له مخې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ موافقه کړې چې ګریس رایټ د انرژي د وزیر په توګه ونوموي. رایټ چې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین همکار او د فوسیل سون موادو اجرایي رئیس دی، د ټرمپ راتلونکي یا هم دومه اداره کې به دغه اقدام پر غاړه واخلي د اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی د راپور له مخې ګریس رایټ د لیبرټي انرژي شرکت اجرایي رئیس او د نفتو او ګازو د پراختیا کلک پلوی دی. خبرونه کې درته نو راپورونه هم لرو. ازادي سروسی جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارت په افغانستان کې خپل سر نیونه پراخدي. وړاندې به په دې اړه خبرونه کې جزئیات درکو. د نوومبر ولسمه د ځکونکو نړیواله ورځ
د دې دلو کلونو جبران خو سخت دی. مونږ په دې درې کلونو کې ډیر څه له لاسه ورکړه. په دې هیله چې راتلونکي کلونه مروخانه وي
او کونړ کې د لرګي به مخ په پراخېدو دي.
په کونړ کې په خواشه ده ما په خپل شه د سوخت لرګي په غستل په 2500 روپۍ باندې منو ولې اوس وخت کې ده 2800 افغانۍ ته من رسیدلې.
خبرونه کې درته نور راپور نه هم لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي په افغانستان کې خپل سر نیونه پراخ دي او قربانیان د بیرته ستنېدو ځای نه لري. یا دفتر په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د خپل سر د توقیف په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسه کې ګډون کړی. نور جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي
د خپل سری نیونې په اړه د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی. یاد دفتر د نومبر په 14مه په خپله ایکس پاڼه لیکلی، دا کاري ډله د افغانستان په تیر وضعیت لپاره یو مهم میکانیزم دی، چیرې چې خپل سری نیونې پکې پراخې دي او قربانیان د ستنېدو لپاره ځای نه لري. خو دا چې دا ناسته کله ترسره شوه او پر کومو موضوعاتو پرې بحث شوی و، نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د له حال لپاره مو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د دې استازولۍ سلاکار او د بشري حقونو برخې مسؤول محب الله طیب وپوښت، خو دوی د دې راپور تر خپرېدوس موږ پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بېلابېلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي، وایي چې لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري. د کابل اوسیدونکي چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي
در مجموع زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره.
په ټوله کې د طالبانو زندان ډیره ویره لري. دوی سخت شکنجه کوي او کله چې څوک له زندانه ووزي تل ویره او وحشت لري. زه خپله نسم کولای په آزاد ډول فعالیت وکړم او چیرته ولاړه سم. امنیتي ستونزې مې هر ورځ زیاتېږي او د دې توان هم نه لرم چې هیواد پرېږدم.
یو بل کس چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و او دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
تقریبا یک هفته در بازداشت بودم، یک هفته هم که بودم طوری بود که جاهای ما را
شاوخوای و ونی په بند کې وم. هغه وی ونی کې به هم زما ځای بدله و چې څوک می پیدا نکړي. ورسته چې خوشی هم شوم، زه به غواخلم چې باید فعالیتونه می ودروم. زه به کله هم په وی سیمه او کله په بلی کې وم، ځای به می بدله و کنه بیرته نیولم.
یعنی جاهای خود تغییر می دادم، اگر تغییر نمی دادم دوباره منو بازداشت میکرد.
د طالبانو لخوا دغه نیول شوي کسان د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي او په افغانستان کې د خپل سری نیونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان، د دې جمهوري نظام کارکوونکي، معترضې مېرمنې، د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سری ډول نیولي، چې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سری نیونو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو حکومت یې غوښتي چې خپل سری نیونې دې ودروي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 22 14 45.
ازادي راډیو څلروشت ساعته.
د نومبر ولسمه د زکونکو نړیواله ورځ ده. له دې 80 کلونو راهیسې د ورځ د نړۍ په بېلابېلو ودونو کې نجونې والکان نمانځي او مشران د تعلیمي فرصتونو د زیاتېدو په موخه د دې ورځې د نمانځلو په غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د زکونکو نړیواله ورځ په داسې وخت کې رارسېدلې چې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی او د دې بندیزونو له امله نجونې له رواني فشارونو سره مخامخ شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د نوومبر ولسمه د زکونکو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي ورپورته زده کړې ځنډول شوې دي. طالبانو د 2022 کال د مارچ په میاشت کې تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې د ښوونځیو له دروازو وګرځولې او اعلان یې وکړ چې د نجونو د متوسطې او لیسې دورې زده کړې تر ثاني امر پورې ځنډول شوې دي. ځکه چې درې کاله مخکې له شپږم ټولګي فارغه شوه او درسونه یې پاتې شو، په دې باور ده چې دا ځای شوي تعلیمي کلونه بیا نه راګرځي.
په هیڅ وجه نه جبرانېږي. درې کاله یو عمر حسابېږي چې نجونې په کله تحصیل کولو څخه محرومې شوي دي او نشي کولی درس ته ادامه ورکړي.
یو بله زکون کې نیلاب چې له زده کړو پاتې شوې ده، په دې هیله ده چې راتلونکی روښانه شي.
د دې تللو کلونو جبران خو سخت دی. موږ په دې درې کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه، په دې هیله چې راتلونکي کلونه روښانه وي او ټولو نجونو ته د تحصیل دروازې خلاصې شي.
تر شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو پر بندېدو هم عملګرو ملتونو هم د بشري حقونو یو شمېر ډلو سخت اعتراض وکړ، خو طالبانو دې نیوکو ته پامونه کړ او د 2022 کال د ډسمبر په 14مه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټولو خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته هدایت ورکړ چې تر بیا خبرتیا ښځینه زده کوونکي دې د زده کړو له دوام څخه منع کړي. په نړۍ کې د نجونو تعلیمي حق د بشري حقوقو د نړیوال اعلامي او یشمن نړیوالو کنوانسیونونو لمخه تضمین شوی دی چې په دې برخه کې د طالبانو پریکړه د ښځو پرورتیا او شخصي ودې مستقیم اغیزه کوي، ځکه چې زده کړې د ښځو لپاره د ځواکمنتیا یوه اساسي وسیله ده. د بشري حقوقو نړیوالو اړیکو څیړونکی ډاکټر حکمت الله حکمت د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقوقو څخه سرغړونه یادوي.
د زده کړې مسله د بشر د حقوقو د بنسټیزو غوښتنو څخه ده. کوم حکومتونه چې د زده کړو په وړاندې باندې تر هر نامه لاندې خنډونه ایجادوي، دا د بشر د حقوقو څخه سرغړونکي حکومتونه دي.
د نجونو او ښځو د زده کړو بندیز د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی دی. د یونیسف د 2022 کال یو راپور ښیي چې د دې بندیز له امله د افغانستان کلنی ناخالص کورنی تولید یا جی ډی پی شاخوا 2.15% زیان لیدلی دی. د یونیسف د 2022 کال د تحلیلي راپور له مخې که چیرته د افغان زده کوونکو نجونو شمیر 3 میلیونه ته رسي او دوی خپلې ثانوي زده کړې بشپړې کړې وای، نو د کار زمینه ورته برابره شوې وای چې لږ تر لږه 15.4 میلیارد ډالر به د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسولی وای. د یونیسف راپور زیاتوي چې د بندیز د نجونو د ژوند کیفیت خرابولو ترڅنګ د ماشومانو ناوړه ګټه اخیستنې، جبري ودونه او انساني قاچاق خطرونه هم زیات کړي دي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز د دوی پر رواني روغتیا ژور اغیز کړی دی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر کمین ساپای په دې باور دی چې هغه نجونی چې پر رواني ناروغي اخته کیږي چې د تحصیل د دامي مخه نیول شوی وي،
د هغه نجونی چې هغه د تحصیل سره او د تعلیم د پرمختګ سره ډیر علاقه مندي درلودل او غوښتل چې خپل هیوادوالو ته د خدمت یو ټولګه مصدر وګرځي، د یو تحصیل ادامه بنده شوی ده او د مکتبونو د خنځیو دروازې د مخمنی بندي شوی دي. نو په ټوله کې ډیر رواني او ذهني ستونزې او ډیپریشن دوی ته پیدا کړی دي چې هغه پاینده کې صحت لپاره ډیر نور هم په تاوان او په زیان باندې واقع کېدلی شي.
په نړۍ کې د نومبر 18 د زکونکو د نړیوال ورځې په نوم د دې لپاره نمانځل کیږي چې د 1913 میلادي کال د نومبر په 18 د پراګ په چارلس پانتون کې نازی ځواکونو پر محصلینو برید وکړ، یو شمېر محصلین ووژل او یو شمېر یې بندیان کړل. دوه کال وروسته تر دې پیښې د زکونکو نړیواله کنګره د برېټانیا په پلازمینه لندن کې جوړه شوه چې پکې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه زکونکو پکې ګډون وکړ. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د نومبر 18 د زکونکو د نړیوال ولورسی پتوګه ون بنزل شي. د غورز اوس د زکونکو دیوالي د زکړې د حق او پنړۍ کې د تعلیمي فرصتونو د لازیاتیدو او پرخیدو لپاره هر کال ان منزل کیږي. د دې ورځې درمنځلو یو اصلي هدف د زکړو پر وړاندې شته ستونزو ته د پاملرنې جلبول او د خوانیزو اصلاحاتو هڅول دي. سره لدې چې دا ورځ را رسیدلې او د دې ورځې د منځونو پر مهال به هم نړیوال یو ځل بیا پر طالبان غږ وکړي چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي، خو تر اوسه د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې د ډلې په کور دننه او بهر د دې بندیزونو پر وړاندې د پراخو غبرګونونو او غوښتنو سربیره د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ نه دي پرانیستي.
یو شمېر افغان محصلین وایي چې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له کبله د زده کړو سربېره په سختو فزیکي کارونو بوخت دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي اقتصادي ستونزې پر زده کړو ناوړه اغېز کړی. په همدې سره د یو شمېر محصلینو آوازونه.
نوم مصطفی ده، د کندوز پانتون د تعلیم او تربیه پانزی ثقافت اسلامي څانګه محصل یم. سره له دې چې نیمه ورځ په درسونو کې بوخت یم، نیمه ورځ په دکان کې کار کوم. البته زموږ کار د ښیښو کې ناول پرې کول دی او نصبول دی چې په هر کړکۍ کې 500 افغانۍ موږ را کوي. نو ګرچې د درس فشار هم ده او د کار فشار هم زیات ده، نو ستونزې ډېرې دي.
زه حسیب الله یم، د بلخ پوهنتون د تعلیم تربیې برخه کې محصل یم. البته اوس زه هم درس هم وایم، زه بعد د درس نه بیکار وخت کې هلته کار کوم. زه ساختماني کارونه کوم، خپل پلار سره لګیا یم. اوس د کارون دومره نشته خو لږ دي، خو مصروف یم، هم درس وایم هم ساختماني کارو کې پلار سره کار کوم.
السلام علیکم، زما نوم رحمت الله دی او د اقتصاد درشته پنځه محصل یم. او زه یو دکان لرم، په دکان کې مصروف یم او تر څنګ درس هم وایم. په دې شرایطو کې چې اقتصاد هم لږ کښته دی او چې کار کوي او درس هم وایي، دا دواړه ډیر سخت دي او درس ډیر لږ رسېدلی شو.
د افغان
افغانستان د بیلابیل ولایتونو شمیر ستونکو وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته ډیری افغانان، هندوان او سکان له دغه عبادت وتلي تشه احساسېږي او لمندي چې ورځ بیرته خپل وطن ته راستن شي. جزئیات د سپوږمۍ پر راپور کې
ټول کابلیان ټول هوادوال په خفه دي، کاش کې دوی د وطن نه وای وتلي، د وطن ټول وطن دی.
د کابل د کارت پروان سیمې اوسیدونکو زبی ولاوه نوموړی وایي له افغان، هندوان او سکانو سره د ښه ګاونډیتوب خوږی خاطرې لري.
نو د مور ښه خاطره زموږ لري، په خپل ما هم غلطه کور مې درلوده، د می همسایګان او ګاونډیان نو کومه بعد خاطره نه زموږ په ورځنی ژوند کې هم ښه خلکو سره په ښه رفتار کول الله او نور معاملات کې ډېر صاف او بدون د کوم جنجال او غند معاملې کوله.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو وروسته ډیری افغان، هندوان او سکان له دغه هیواد وتلي تشیع احساسیږي او هیله مندي چې یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. افغان، هندوان او سکان په افغانستان کې په بیلابیلو کارونو ډیر د درملو په سوداګرۍ، صرافۍ، بزازۍ، اتارۍ او یوناني طبابت بوخت وو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد آصف وایي چې په یاد ولایت کې لمیشتو افغان سکانو د یوناني طبابت په برخه کې ښه مشورې ترلاسه کړې دي.
خلکو نو او چاته کوم مزار یا بل څه همیشه به خلکو سره ښه کول، په عموما کې په دې یوناني طب له لحاظه نو کله کله ورغلی مخې ښه مشورې امتیاغیستي په بعض مواردو کې.
د کابل اوسیدونکو احسان الله هم تری خاطرې لري.
یو ورځ په خپل موټر کې روان وم، نو د سړک په غاړه باندې اوسې کورول ولاړو، نو ما وختل چې د موټر ودروم تر هر ځای سي زی ورسوم. نو د کله چې د موټر ته راځک سو ډېر خوشاله و، پلې خل هجه خبرې کولې. نو کله چې خپل منزل ته ورسېدو ډېر تشکر یې وکړل، پلې خوږه لهجه مننه وکړه. نو اگر چې مو موټر ټیکسی نه و خو دوی بیا هم د پیسې را کول او ټینګار یې کاوه. نو داسې یو ښه خاطره لرم چې په موټر کې موږ سره ډېره ښه رویه او ډېرې ښې خبرې کولې.
دا چې دا مهال په افغانستان کې په کوم شمېر افغان، هندوان او سکان ژوند کوي، هڅه مو وکړه چې د دوی د استازي او د طالبانو حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ له کورنیو جګړو مخکې په افغانستان کې تر یو لکو پورې افغان، هندوان او سکان اوسېدل، خو اوس شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسون ویلي وو چې اوس یوازې شپږ کسان پاتې دي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان، هندوانو او سکانو ته افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی وو، خو په وروستیو کې له دغه هېواده د دوی د وتلو مهم لامل نه خوندیتوب او پر عبادت ځایونو یې بریدونه ګڼل شوي دي. د څوارلسم لمریز کال په تلې میاشتې کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل په کارت پروان کې د دوی پر یو مذهبي ځای ګوردواري وسلوالو کسانو برید وکړ، چې هغه مهال د دوی استازو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مذهبي مراسمو ځای ته یې زیان اوښتی دی. د 1401 لمریز کال د غبرګولي په میاشت کې بیا په همدغه مذهبي ځای ګوردواري داعش وسلوالې برید وکړ، چې هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې د یو طالب په ګډون دوه کسان پکې ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. تیر جمهوري نظام کې هم د کابل په شور بازار او د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پر افغان، هندوان او سکانو خونړي بریدونه شوي وو چې لسګونو دوی ته پکې مرګ ژوبلا وښتی وه.
د نړۍ په حالاتو کې بیا د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر جو بایډن د چین له ولسمشر له شي جنګ پینګ سره په خپل وروستۍ رسمي کتنه کې ټینګار وکړ چې د دواړو ودونو ترمنځ خبرو اترو دوام ضروري دی تر څو سیالي د شخړو پر لور ونه خوږیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سپین مړۍ د خبر پاڼې له مخې بایډن په خپلو څرګندونو کې د دواړو هیوادونو د خبرو اترو اوږدې سابقې ته په اشاره وویل، دا خبرې د ناسمو محاسبو مخه نیسي او ډاډ ورکوي چې سیالي د شخړې په لور نه ځي. ولسمشر بایدن زیاته کړه په چیرو څلورو کلونو کې دوی تل سره همژخینه وو خو د دوی خبرې اترې تل رښتینی او روښانه وي. په ورته وخت کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د دې خبرو په پیل کې د دواړو هیوادونو په څلور کلونو اړیکو تبصره وکړه او ویل چې دې اړیکو سره لدی چې لوړې ژورې لرلې خو باثباته او له ګټورو خبرو او همکارۍ سره ملې وي. دواړو مشرانو له خپلو علني څرګندونو وروسته په خپل منځ کې غیر علني خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان په وینا بایدن د چین د ناعادلانه اقتصادي اقداماتو او د جنوبي سمندرګي د مسایلو په اړه خپلې اندېښنې وړاندې کړې. ټاکل شوې ده چې د چین او امریکا د مشرانو له دې کتنې شاوخوا دوې میاشتې وروسته ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه کار پیل کړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د چینایي تولیداتو په وړاندې به سختې تعرفې وضع کړي. شی جینګ پینګ له جو بایدن سره په خپلو خبرو کې ټینګار وکاو چې د چین لپاره له امریکا سره د باثباته سالمو او ټینګو اړیکو د ساتلو هدف نه دی بدل شوی. هغه پرته له دې چې د ټرمپ نوم واخلي وویل چین د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو ساتلو، د همکارۍ زیاتولو او د اختلافاتو د مدیریت لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې ویلي و چې د لومړی امریکا پالیسۍ په چوکاټ کې به د چینایي توکو په وارداتو 15% تعرفې وضع کړي. دا شمنه د چین له مخالفت او انتقاد سره مخامخ شوې وه. ټرمپ د خپلې کابینې لپاره هغه کسان غوره کړي چې د رویټرز د راپور له مخې د چین سخت منتقدان دي، لکه د بهرنیو چارو وزارت لپاره مارکو روبیو او د ملي امنیت د سلاکار په توګه مایک والز. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې ګڼ امریکایي شرکتونه لکه نایکی او واربي پارکر په چین کې د خپلو سرچینو د بدیل په لټه کې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي چې د بایدن د ادارې چارواکي به د ټرمپ ټیم ته دا خبره ورسوي چې د هغوی د بهرني سیاست اصلي ننګونه به احتمالا له چین سره د سختې سیالۍ مدیریت وي.
د کونړ مرکز آزادآباد او نورو ارواو سیمو سدونکو وایي د ژمي را رسیدو سره د سون توکو او په ځانګړي ډول د لرګیو بیې مخ په لوړېدو دي او ورسوګ نشي کولی چې د خپلو کورونو ګرمولو لپاره په بازار کې لرګي واخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د اسدآباد اوسیدونکو ګل محمد ازادي راډیو ته ویل هر ورځ له غرانی اوسیمو په لرګیو بار موټری راوځي او د جلال آباد په لور رواني وي چې دې کار په کونړ کې د سون لرګیو بای لوړې کړي او خستلې د دوی لباسه وتلې دي.
په نور وختونو کې به د لرګو قیمت ارزانه به پیدا کېدل او په دې وروسته کې منګورو د ډک ډک موټران چې دي ایست وزي غریب خلک یو پیسې دومره نه لرو چې مطلب موږ خبره کورون ته د خریداري وکړو. خلک تشویقیږي چې لرګي قیمت کې د زوی زیاته نور لرګي وای د راتلونکي کال لپاره.
محمد یعقوب خان وای پوخا به 50 کیلوئی من لرګي په 225 افغانۍ وخستل خو سی بیا تر 300 افغانۍ ورسېدلې ده.
په کونړ کې په خواشه ده ما په خپل شه د سوخت لرګي په خستل په 250 روپۍ باندې منو ولې اوس وخت کې ده 200 افغانۍ ته من رسېدلې دي. په ظاهر ورکی کې چې موږ ځړل لرګي وړو او ور سړی کوشش کوي چې یو پټه قطه کې یو ونه قطه کې د یو معمولی یو کورنۍ د انکم لا سره وړلو لپاره د افغانستان بنیادی تاوان کوي.
کونړیان وای که څه هم چې په ولایت کې د پوخا په پرتله تر ډیره د نخترو ځنګل وهل بند شوي خو د څیړې ونې پریمانه وهل کیږي او کومو ځینو ته چې پوخا همدی ونو ښکلا ورکړې وه هغه اوس په سپیرو غونډیو بدلې شوي دي. ولسونه دې خبرې اندېښمن کړي چې که د سوند لرګیو لیږد او د بیو لوړوالی همداسې دوام وکړي نو په لوی لاس په خلک د نورو ځنګلونو وهلو ته وهڅول شي. د دوی په وینا چې ځنګلونه وهل او د زرغونو ساحو ختمول د اقلیم بدلون او په چاپیریال د بدو اغیزو پریوتو مهم سبب دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي د شنو ساحو د لمنځه تللو سره هوا ککړیږي، ناروغۍ زیاتیږي، د واورو او بارانونو اورښت اندازه کمیږي، واوره زر ویلې کیږي، تر ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټیږي، د سیلابونو شدت او تخریب زیاتیږي، نو حکومت او ولس ته پکار دی چې د ځنګلونو وهلو مخنیوي وکړي او کوم ځنګلونه چې وهل شوی هغه بیرته احیا کړي. باز محمد:
انسانان چې په کلو باندې کوسیږي د سیلابونو سره مخامخ دي، هغه د خاورو لاندې کېږي، دا ځنګلونه ول کېږي، داشنی ساحه ول کېږي، دا تنه د هغه ساحه د پاره تاوان نه بلکې د ټول کونړ د پاره دا ضرر دی او په محیط زیست باندې ډیر سخت تاثیر کوي. او سیړو ونی د موټر کې وینم ډا کې وښنی د ته بختنه کوم چې ظالمانو دا ول هغه بوټه چې زما خپل خرابوي، زما محیط خرابوي، زما ابو هوا خرابېږي، باغ باندې هغه بوټه باید استفاده ونی شي، نه ځنګل ته متوجي نه کور کې په خواو شاکه
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کونړ کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د ځنګل ساتنې شنه قطعه جوړه شوې او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي، او همداراز د وهل شوي ځنګل د بیا رغونې هڅې کوي. په کونړ کې خلک د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال په داسې حال کې شکایت کوي چې د کابل په ګډون د ډېرې سیمو اوسیدونکو د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو شتون په وجه د ژمي پیل کېدو او په غرونو د واورو پریوتو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هر یو سره یې همدا غم دی چې په ژمي کې به د خونو او کورنیو د ګرم ساتلو لپاره د سوند توکي له کومه کوي.
د خبرونه په دې برخه کې ترته و مرز خبرونه هم له روخ ترغې وړاندې خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د واک لیک ټیم راپور ورکړی چې د هغه پخوانی وسنوي چکپړو امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه په بي ترتیب وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا دی چې د وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې محکمه کېدای شي او کړه. ان بي سي نیوز چینل د یکشنبه د ورځې راپور له مخې د ترامپ په 2020 کال کې له افغانستان څخه د وتلو د څېړلو لپاره دی به کمیسیون پر جوړولو غور کوي. دغه هڅه په هغو کسانو تمرکز وی چې د پریکړو د غورا کولو په بهیر کې مستقیم دخیل و. دا ټیم به د تخلي د عملی کولو څرنګوالي وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پاوز مشران د خیانت په شمول کومو تورونو سره مخامخ کیږي. تر راپور لمخې دا معلومات لیبو امریکایي چارواکي او لیوی بلی سرچینې سره له چ موضوع خبره به ترلاسه شوې دي. د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان وایي په هرات ولایت کې پر تصویري اخیستو د طالبانو بندیزونه نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقوقونه هم اغېزمنوي. د سازمان پرون یک شنبه په یوه خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست غړي په هرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبر اعلان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. تر دې مخکې طالبانو په یو شمېر نورو ولایتونو لکه کندهار، ننګرهار او هلمند کې هم خبر اعلان د عکس او ویډیو لخیستلو منع کړی دی. هیوا زلزله چې شدت یې د ریختر په کچا 4.4 درجه و نن د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د ډیسکوري والګینو په نوم زلزله سنجونې ادارې پر خپلې ویبپاڼه لیکلي چې دا زلزله نن سهار وختي په 4:09 وشو او مرکز د فیض آباد د ختیځ په 28 کیلومتره کې تر ځمکې څخه کم 98 کیلومتره لاندې و. د دې زلزلې له کبله د سرمال د احتمالي توانونو په اړه تر اوسه کوم راپورونه نه دي ورکړ شوي. د لوبو لړګر به د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په دوام کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان متحده اماراتو تر 13 کلونو کشرې لوبډلې سبا دوشنبه مخامخ شي. افغانستان خپل لومړۍ مسابقه له پاکستان څخه د سلو منډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده اماراتو ته په 10 وکټو ماته ورکړې ده. د افغانستان متحده اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هر لوبډله باید دوه ځلې له یو بل سره مخامخ شي. د افغانستان او پاکستان تر 13 کلونو د کشرې لوبډلې دوهمه سیالي به د چهارشنبه په ورځ د نومبر شلمه وي. دا سلید متحده اماراتو په قربتوب تر سره کیږي. د غزې په بیت الله کې طبي کارکونکي ریوټرز خبري اژانس ته وویل چې پر یوې سوپوړیزې ودانۍ د اسرائیل په حمله کې لسګونو فلسطینیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. تر اوسه څرګنده نه ده چې دقیقا څو تنه وژل شوي دي، خو د فلسطین د ملکي اضطراري حالات اداره وایي چې شاوخوا بیا تنه په دې ودانۍ کې اوسېدل. اسرائیل تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وروسیا خبر هم دا چې د راپور له مخې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ موافقه کړې چې ګریس رایټ د انرژي د وزیر په توګه ونوموي. رایټ چې د ټرمپ د انتخاباتي د کمپاین همکار او د فیوسل سون موادو اجرایه رئیس دی، د ټرمپ په راتلونکي یا دوهمه اداره کې په دغه اقدام پر غاړه واخلي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې ګریس رایټ د لیبرټي انرژي شرکت اجرایه رئیس او د نفت او ګازو پراختیا کلک پلوی دی.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځنګړي و مې ورسته مرابولم. نن خبرېږي چې پاکستان له سیټلایټ وروسته د سپوږمۍ سطحې ته د چین په ماموریت کې خپل غریبانه فضايي موټرګۍ استوي. بلخوا په آیرلند کې یوې محصل نجلۍ خپلې مور ته د سرطان د کیموتراپۍ ګرځند آله جوړه کړې ده، خو ګټه هم دا ده چې هیڅکله د سرطان د ناروغ ویښتان رژېدو او غوځېدو ته نه پرېږدي. نورې ډېرې خبرې هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د پیښو مهم ټکي. د ټرمپ د وزیرانو ټاکنه او کابل ته پیغامونه. د ټرمپ په کابینه کې احتمالي وزیران یا د طالبانو او یا د ایران سرسختي مخالفان دي. د افغانستان د معدلي په اړه بیا پوښتنې سختي کړي دي.
دوی ته د امریکې ملي ګټې مهمې دي، نو هغه ګټې که دوی په طالب کې وګوري، هغه ګټې که دوی په جمهوریت کې وګوري یا په بله ډله کې وګوري، دوی د هغوی سره معامله کوي، د هغوی سره تعامل کوي او خپل ګټې پالي، او د هغو ګټو په مقابل کې چې هر یو راسي دوی په ډېر اسانۍ سره له منځه وړي.
په دوستۍ راځي، په کومک راځي، او د افغانستان په آبادولو کې راځي. دوی که یو قدم را مخته کېږي، موږ دوه قدم ور مخته کېږو. نو دوی نه خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري، او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
د یو طالب د قاتل سریعام اعدام. خلک پوښتي چې د طالبانو کورنۍ عام خلک نه بخښي، نو موږ هم تیرو دریو کلونو کې هغه طالبان نه دي بخښلي چې حتی په چک پوینټونو یې د واده په موټرو ډزو کې هم ملکیان وژلي.
او اوامر او احکام یوازې په غریبو او په هغه خلکو باندې چې هغو واسطه او سفارش نه لري په هغو خلکو تطبیق شي. اشراف او هغه خلک چې هغه روابط او واسطې او سفارشونه لري، هغه خلک
او هند سره یو اونۍ کې د طالبانو بې ساره نزدېکت. طالبانو هند ته ډیپلوماټان معرفي کړي، هلته یې د پاسپورټونو ویش پیل کړی، او هند لومړی وار دوی یو کانفرنس ته وربللي. خبره څه ده
چې ډېرې زیاتې ستونزې اوسن اقتصادي او سیاسي دا به حل کېږي، حتی د امنیتي مسایلو کې به هم د نورو هېوادونو مداخلې مخنیوی به هم کېږي، او د افغانستان پلای به هم په زیاترو مجالسو کې د ګډون لپاره غوښتل کېږي چې دا خپله د اړیکې پراخوالی څرګندواله ده. نو هند د افغانستان په ګټه ده. هند سره باید اړیکې پراخې سي، جوړې سي او وساتل سي.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم له ټاکنو ګټلو وروسته د امریکا نوي منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه لا یوه خبره نه ده کړې، خو د هغه بریا کلوي خو زلمی خلیزاد د افغانستان مسله کې د بیا ښکېلتیا لپاره لیواله کړې ده. بله غاړه د ټرمپ احتمالي ټاکنې ښیي چې کابینه کې به یې اکثره د ایران او طالبانو ضد څیرې رامخې ته شي. د لویدیځو رسنیو د موثقو راپورونو په اساس امریکایي سناتور مایک والټس به د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار وي، هغه کس چې افغانستان کې جنګېدلی عسکر دی، او د بایډن په حکومت کې له طالبانو خلیلزاد او د امریکا خارجه او دفاع وزیرانو سره سخت ورانو. دغه احتمالي دفاع وزیر پیټ هیگزیټ بیا د ګوانتانامو زندان په شمول افغانستان او عراق کې هم نظامي دندې کړې دي، خو د ټرمپ احتمالي خارجه وزیر مارک روبیو چې د ایران مخالفانو کې حسابېږي په اړه شنون کې وایي د ټاکنه به هم طالبانو لپاره ښه خبر ځکه نه وي چې له ایران سره د طالبانو د اړیکو پیاوړتیا به ونه زغمي. بلخوا زلمی خلیزاد په لومړي وار اشاره ورکړې ده چې د دوهې تړون د پاتې برخو د عملي کېدو وخت را رسېدلی دی. د بین الافغاني مذاکرات او نوي اسلامي حکومت جوړولو هغه دوه پاتې ټکي چې تیرو څلورو کالو کې خلیلزاد ترې بحثونو کې ځان خلاصو. په همدې حال کې د طالبانو مخالفانو ویلي چې د ټرمپ بریا د دغې ډلې حکومت ډارولی دی، او د دوی د خاص استازي سهیل شاهین او د طالبانو د خارجه وزارت له اعلامیو یې ښکاري چې دغه ډله د خپل بایللي فرصت په اړه پوه شوې ده.
د افغانستان اسلامي امارت همیشه خپل غیږ خلاص ساتلې، سرحدونه یې خلاص دي، هر څوک چې افغانستان ته راځي په دوستۍ راځي، په کومک راځي، او د افغانستان په آبادولو کې راځي، دوی که یو قدم را مخته کیږي موږ دوه قدم ور مخته کیږو. نو دوی نم خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
د امریکې ملي ګټې دادی د اوس لپاره چې دوی طالب سره تعامل کوي. ګوري دا باید تاسو ته ساده خبره نه وي چې څومره مخکې د سی آی معاون زی قطر ته یا زی بل هیواد ته والته د طالبانو د استخباراتو له مشر سره ګوري او دوی استخباراتي معلومات سره تبادله کوي. یا مثلا په جمهوریت کې په هغه وخت کې ګوري دا ته د سولې خبرې و هم نه، خو په مشرقي کې امریکایي ځواکونه د طالبان سره یو ځای کار کول او هغوی ته یې د داعش پټنځایونه ورته ول، هغوی داعشیان یې په مخابره پیدا کول او طالبان ته ویل چې په دغه ځایونو کې دی، په دغه ځایونو کې دی، تاسې ورسی ووژني. نو دا د طالبان سره دوی معامله دا داسې سطحي او ساده معامله نه ده، دا ډېر ستراتیژیک خبره ده. پلان له اول سره هم داسې و او د څو عمر لپاره دا به همدغسې مختزي سوچي د دوی ګټې پکښې کوي.
په همدې اړه مو امریکا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د امنیتي ستراتیژیکو چارو شنون کې ډاکټر نجیب ننګیال راغلی دی. ننګیال صاحب، ستړي مشئ، طالبانو ته د ټرمپ د بریا پیغامونه ستاسې پاند څه دي؟ دغه احتمالي کابینه کې ویل کېږي چې اکثره یې د طالبانو ضد څیرې دي.
سلامونه شنواري صاحب، تاسو د بحث کتونکو ته، زه فکر کوم د طالبانو دپاره به ښه پیغام نه وي. د طالبانو باندې به فشارونه ډېر سي. هغه څوک چې د ټرمپ نږدې ملګري وو ریپبلیکنان په تیرو څل دریو کالو کې چې د طالبانو د راتګ سره هغوی په وار وار باندې د دغه ډول وضعیت غندنه کړې، د طالبانو په خلاف باندې د بیلونه وړاندې کړي دي په کانګرس کې، دا د دوی باندې د لا ډېر فشار اچولو، د لا ډېرو بندیزونو لګولو خبرې کړې، او دا ټول د ټرمپ ائتلافیان دي، د ټرمپ د ګوند خلک دي. او دوه مطرح سیری چې یو اوس بلند د ملي امنیت سلاحکار شو، بلې هم د بارنۍ چارو وزیر په توګه انتخاب شوی، دواړه د طالبانو په اړه باندې منفي ذهنیت لري. د طالبانو په اړه د ډېر فشار اچولو غوښتنه کوي. د ملي امنیت سلاحکار په افغانستان کې طالبانو په ضد جګړه کې دخیل او جنګ کړی دی، او طالبانو ته د یو ترهګري افراطي ډلې په توګه ګوري چې باید نوغه وویستل شي. نو دغسې حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري، او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، دا به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي، بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي، هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه. ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات د حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي. په کور دننه په اقتصاد باندې دی ډېر فوکس کوي، او باندې هیوادونو کې د امریکا نه باندې د پیسو په لګولو خلاف دی. نو دغه تاثیرات بل تاثیر دی چې د طالبانو په رژیم به ولري، او په افغانستان کې به خلک د پراخې فقر او بیچارهګۍ سره مخ شي چې هغه هم د طالبانو په رژیم باندې فشار راوړی شي.
نو څه فکر کوئ چې د ټرمپ اداره به طالبان د دوهی تړون تطبیق ته وګرځي که به نورې لارې چارې ورته ولټي؟ د ټرمپ احتمالي وزیران اکثره د طالبان مخالفانو سره لیدل شوی ښکاري.
بله، همداسې د ملي امنیت سلاحکار په یاته د متحدې جبهې چې د سمی سادات، جنرال سمی سادات مشر دی، دغه سره لیدنې شوي دي. په دینه مخکې د واک ته د راتګ نه مخکې، او همدغسې د مقاومت جبهې د ځینو غړو سره، مشرانو سره لیدنې شوې دي. یعنی د طالبانو د مخالفینو سره دغه اړیکې چې دي، دا منفي پیغام دی د طالبانو دپاره. او بل دا چې د دوهی تړون تبیر ته مراجعه کیږي کنه کیږي، فکر کوم طالبانو دا فرصت د لاس ورکړی دی په تیرو دریو کالو کې. او بل د طالبانو په منځ کې د دوه خپل جامد تګلارې چې د جامد سیاست چې د ملي مصالحې پروسه په ټوله معنا باندې پټه په ودرول، او بلکې لاغ اعلان کړي. نو دا شی سختوي چې د دوهی تړون ته تبیر ته مراجعه وشي، ځکه طالبان یوازینی څه چې دنیا ته اطمینان ورکوي هغه د نړیوالو ترګرو نشته خبره ده. په نورو مواردو باندې دوی د دوهی تړون ته ډېر اشاره نه کوي نه حال دا چې د دوی په تړون کې دیو نه وي حکومت رامنځته کیدل د یو سیاسي تفاهم جوړ رامنځته کیدل دا هغه شی دی چې یاد شوی دی چې طالبان ورته غاړه نه کړي نو په تیرو دریو کالو کې چې طالبان دغه څه و نه کړل فکر کوم د دې وخت شاید لمنځه تللی وي د امریکا د پاره چې امریکا دی په دې مسله کې خپل انګیج شي یا خپل ځان مصرف کړي او په کور دننه نه ک طالبان د سیاسي پروسه پایل کې د افغان سیاسيونو سره شاید خطرې د خپل ځان د پاره هم کم کړي د افغانستان د پاره هم کم کړي
نو ننګیا چې د ترامپ بیا راتلو د افغانستان مسله کې خکېلو ځینو سیاستوالو لکه مایک پمپیو بولټن د کومې څوکۍ د خپلولو چانس بایللی دی اما د خلیزات پوسټونه ډېر ګرم ګرم را روان دي که تاسو ورته وګورئ آیا هغه بل چانس لري که دا هم فرصت بایلو ده
شخصا ما ته داسې ښکاري چې د مشورې تر حده پورې شاید وساتل سي او د افغانستان په ماموریت کې ډېره برخه ورنه کړل سي دا له وخت نه مخکې خبره ده خو دا زما شخصي تحلیل دی چې غلط هم کېدلی سي خو زه فکر کوم چې خلیلزاد د ډېر سخت انتقاد لاندې پاتې شوی دی په تېرو درې کالو کې دی په وار وار باندې کانګرس ته بلل شوی دی اول ته د نه پوښتنې شوې دي او د ده ماموریت چې دی یو ناکام ماموریت بلل شوی و د هغه په اړه باندې یعنی ښځې نیت نه دی که څه هم خپله زه خلیزه ډېره هڅه کوي چې ځان ډېر دغه وښیي ځان تړلی وښیي د افغانستان د قضیې سره او بیرته ده ته یو ماموریت وسپارل شي خو دا د ده شخصي انفرادي هڅې دي په کومه معنا چې په واشنگټن ډي سي کې ذهنیت دی هغه ډېر مثبت نه دی وایم هغه ډېر منفي دی او دا به د ده لپاره ډېره مشکلې وي چې د افغانستان په قضیه کې بیا د یو ماموریت خپل کړي
ننګیا صاحب ټرمپ په خپلو کمپاینونو کې د طالبانو د ویشتلو او ترې د درنو وسلو د وړلو تخریبولو او یا یې د اخیستلو او یا د بګرام د بیا نیولو خبرې کړې وې د دغو خبرو امکان ستاسې لاندې څومره شونې دی که دا هم اسې خلک وایي چې کمپاینی خبرې وي او بعد یې وړي
او دوه مسائل چې ما باید وخت ورته اشاره کړې و هغه هم دا ده چې د وسلو ځینې ډیپوګانې ممکن که د طالبانو د ټرمپ د ادارې تر منځ لومړی اړیکې جوړې نه شي سم تعامل طرف ته خبره لاړه نه شي او اړیکې خرابې شي نو ممکن د وسلو ځینې زیرمې چې دي یا چې په افغانستان کې د امریکایانو پاتې دي هغه په نښه کړی شي یا د هوایي ځواک ځینې الوتکې چې په افغانستان کې طالبان ترې استفاده کوي ممکن هغه په نښه شي او همدغسې د طالبانو په منځ کې هغه ډېر راډیکاله خلک چې د نړیوالو تورګرو سره لار لري او یا د هغوی سره اړیکه لري د دو پولیس کې دي ممکن هغوی په نښه شي دغه امکانات شته خو دا د هوایي لارو نه یعنې ضرور نه ده چې امریکا د په افغانستان کې خپل ځواکونه ولیږي او داخل دي شي زه فکر کوم د نورو لارو نه دوی کولی شي چې خپل اهداف ته ورسیږي کم کټ مټ کار چې د ټرمپ په وخت کې د قاسم سلیمانی سره وشو د ایران د سپایس بازاران مشر چې نو ټرمپ په دې مسله کې بیا کوم غواړي او اړیکې خراب اوسیږي قاطعانه برخورد کوي او هدف چې دی هغه هدف ته ځان رسوي نو معلوم بشي خو تر اوسه چې کومې نښې ښکاري ښکاري هغه په طالبانو باندې د فشار ښکاري او طالبانو هم تاسې ګورئ د ټرمپ راتګ ته ډېر خوشبینه نه دي او د دوی د فعالانو د لیکنو د شیانو ښکاري چې یوازینۍ ښځه چې د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د اقتدار لپاره یې دعاګانې کولې هغه کماله حارس وه او دوی د بلې ښځې اقتدار نه مانني غواړي او یعنې دغه څه و چې د طالبانو په هیلو سره سمونه خطر
خو ننګیا صاحب د طالب مشرانو خبرې دا ښکاره کوي چې ټرمپ ته ډېر اندېښمن نه دي ځکه دوی وایي ټرمپ هغه کس دی چې دوی ورسره ښه تعامل او مذاکره یو وار مخکې هم لرلې ده تاسو اوس په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان فشار لاندې دي ځینې بیا لا دا هم وایي چې طالبان سخت ډارېدلي دي نو اوس کومه یوه خبره سمه ده
خو هغه وخت کې هم طالبان چې دي د ټرمپ د فشارونو له امله طالبانو مذاکرات ته غاړه کې خو د لاغه نمخ کې طالبانو به یو خبره کوله چې امریکایان تر سول افغانستان نه وي وتلي موږ هیڅ نه و چې هیڅ خبرې د غاړه نه کړو طالبان د یوازینی شی چې کیږي هغه باید امریکایان د افغانستان نه ووځي نو دا خو د ټرمپ فشارونه و چې طالبانو دوی ته خوندي لاره ورکړه د افغانستان د وتلو نه کنه چې به هیڅ برید په دوی باندې ونه شو دی په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې ویل چې ما په موده کې یو امریکایي چې دی په جګړه کې نه دی وژل نو هغه موده کې چې دوی د دوه تړون امضا کړ دوی د تړون نه تر وتلو پورې د یو امریکایي تر هم نه دی وژل شوی د په دغه موده کې د ټرمپ هیڅ طالبان د ټرمپ نه څومره ډارې دي یا څومره فشار ور باندې وو چې دا غسی یو څو کې او محتاط وو چې کوم پرېد ونسي او هم دا غسی د ټرمپ خبره هم دا و چې د ټرمپ په وخت کې شاید د طالبانو د افغانستان د نظام سقوط ته په خارونو باندې دغه سی بریدونه ته زړه نه وای کړی او نه باید دونه دغه سره شاید حوصله شوی وای کدوی دا څه کړی وای کوم په کوم ډول باندې چې په افغانستان ته دوی نه نوته الله هغه به زغ خپل از ما شخصي باور دادې چې د دې مخه بنول کېدل او دوی سره به د یو مشروط تعامل خبره شوی وای، یعنی چې افغانستان کې به حکومت جوړیږي، طالبان به برخه یې نه ده چې طالبان به ټول سیستم په لاس کې اخلي او ټول ټول ارڅ به د طالبانو په لاس باندې کیږي. یو بل خبره د امریکایي ځواکونو په هغه ځای کې چې شتون و د طالبانو ته ننداره یې کوله، هغوی افغانستان کې ښارونو ته ننوته لارګینی و او د افغانستان په خلکو باندې ظلم کوي. یو پراخه بشري فاجعه د امریکایي ځواکونو په شتون کې رامنځته شوی و په کابل ښار کې. د ټرمپ په موجودیت کې فکر نه کوم که دغه نه وه برخورد شوی وای، ځکه دی وایي په خپلو بیانونو کې ویلي دي چې هغه خلک هغه لوړه کچه نظامیان چې په دغه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې او په دغه ناول د افغانستان په پرېښودو کې دخیل و، هغه دې په لومړۍ ورځ باندې خپل استعفا ماته راوړي. معنا یې دا ده چې هر هغه څوک چې په دغه ډول په افغانستان نه ووتل او دغه ماموریت په څنګه رقم باندې د امریکا د حیثیت صدمه ورسوله، دی د هغه خلاف دی. نو بیا چې کله بیا دلته د خلیزات مسله مطرح کیږي، کله چې هغه د امریکایي نظامیانو ته حوصله نه کوي استعفا یې غواړي، نو خلیزات یو ملکي سړی دی او هغه ته به بیا څنګه دی حوصله وکړي؟ که څه هم هغه خو استعفا نه شي غوښتلی، هغه نور په دنده نه دی، خو د هغه بیا نږدې کېدل ماته داسې سخت ښکاري.
ډېره زیاته مننه کور ودان. بیا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې اټکل کېږي طالبان به د ملا هبت الله د حکم له مخې د قصاص په جرم تورن دیرش کسان نور هم اعدام کړي. ګردیز کې د یو طالب وسلوال د قاتل له قصاص سره افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو شمیر شپږو تنو ته ورسېده. دا پیښه د دې عمله هم جالبه وه چې د راپورونو له مخې د طالبانو داخله وزیر خلیفه سراج الدین حقانی هم نندارې ته ورغلو، مګر طالبانو ویلي هغه هڅه وکړه چې د طالب کورنۍ قانی کې څو د دوی د زوی ملکی قاتل وبخي، اما د وژل شوي طالب کورنۍ تر اخره راضي نشوه. طالبانو ویلي د ایاس په نوم دغه کس یو طالب وسلوال وژلی او درې کاله زندان کې له تیرولو وروسته پرې د قصاص حکم تطبیق شو، خو عام محضر کې په ډزو د دغه ویشتل شوي کس کورنۍ وایي زوی یې بې ګناه و، وژل شوي طالب پرې د جنسي تیري هڅه کړې وه او ده د ځان ژغورنې په خاطر ډزې پرې کړې وې. بلخوا منتقدانو نیوکه کړې ده چې د طالبانو اسلامي شریعت یوازې عام او بې وزله خلکو لپاره دی او په خپلو خلکو دا شیان نه تطبیقي. دوی وایي له تیرو دریو کالو راهیسې د ودونو په موټرو، د واده پر زلمیانو او پر چک پوینټ د موټرونو نه درولو په ګناه د طالبانو ډزو کې د وژل شویو ملکیانو طالب قاتلانو ولې یوه ورځ هم قصاص نشول.
هغه نظام چې هغه ظالم وي او عدالت یوازې د عوامو دپاره وي او خواص او اشراف هغه ته پورته وي د قانون نه، نو الله تعالی هغه نظام هلاکي، هغه د منځه وړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې د مخزومی قبیله وی خزی غلا وکړه او بیا هر قوم راغ راټول شو او اسامه بن زید واسطه کا سفارش کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سفارش وکړي چې دا زمونږ د فار د شرم خبره ده کچیرته په موږ باندې قانون تطبیق شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره ډیر سخت په غوسه شو او رنگ مبارک تک سر شو او خطبه ویلوسته او بیا ویل چې خوانی قومونه په دې هلاک شول چې هغه په اشراف باندې قوانين نه تطبیقول او بیا قسم وخوړ کچیرته زما لور فاطمه بنت محمد هم غلا سرقت وکي نو زبر هغه لاس غوڅکم. نو دلته معلومیږي چې عدالت یوازې د عوامو لپاره نه وي، عدالت بداوي چې په اشراف او په خواص او په عوامو په ټولو یو شان تطبیق شي. دا چې اکثره من ګورو په هغه خلکو باندې چې هغه عام خلک دي، په هغه باندې مثلا د قصاص د حدود یا نور قوانين تطبیقيږي او هغه خلک چې هغه اشرف دي او هغه خواص دي او هغه روابط لري، هغه خپل خپلوان لري په نظام کې، او په هغه باندې قانون تطبیق نشي نو او نه تطبیقيږي، معمولا من وینو نو دا نه عادل نظام کېدلی شي، دا نه شری نظام کېدلی شي او نه دا د شریعت دی او نه دا نظامونه بقا کوي.
د ازادي رادیو د ډیرو سرسری مندونو په اساس طالبانو تر اوسه هغه خپل عسکر هم نه دي محاکمه کړی چې په چوک پوینټونو د موټر نه درولو، موزیک غږولو په جرم ملکی خلک وژلي دي. د راپورونو له مخې طالبانو یو وار د 2020 کال دسمبر کې د کابل ښار د یو واده په مراسمو د موټر نه درولو او موزیک لامل ډزو کې د واده زلمی وژلی او کورنۍ تر ننه انصاف ترلاسه نه کړ. د غراز یو طالب وسلوال د 2022 کال جنوري کې د کابل د لسم یوځي ساحه کې په موټر ډزو کې پیغلنجري وژلاو کورنۍ د طالبان حکومت جبرن چوپ کړ. د همدې کال په اپریل کې د جلال آباد ومی حوزې اړوند زیړانو کې په موټر د ډزو په محل یو ماشوم وژل او کورنۍ جبرن خاموشه کړای شو. لدې یو مش وروسته په ننګرهار سره رود کې هم د واده په موټر ډزو کې ناوې وزوم وژلی و. خو د طالبانو په لټنې معلومې نه شوې او سږ کال یې د ننګرهار باریکاب کابل کې له لاجنوارو سره نښته کې هم لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي وو چې طالبانو یې د پلټنو امر وکړ، خو تر اوسه یې کیسه معلومه نه شوه. دغه راز یو موټروان چې طالب وسلوال د پلچرخي نه د کابل د سبس ته بیولی و هم د طالب عسکر لخوا وژل شوی او دغه طالب عسکر نیول شوی و، خو تر اوسه یې په اړه معلومات ونه شول چې څه ورسره وشول. او بلخوا طالبانو هند په تیرې وونۍ کې دومره حده پورې سره نږدې شوي چې تیرو دریو کالو کې تر دې حده سره خپلو منځو کې مخته نه وتلري. کابل ته د هندي پلاوي له راتګ وروسته چې امیر خان متقی او ملا یعقوب مجاهد سره لیدنه کړې وه، ظاهرا د هند خارجه وزارت ویلي دوی یو تر بله د چابهار پر پانګونه او د ویزو په بیا پیل باندې خبرې کړې دي. خو نړیوالو رسنیو راپور ورکړ چې هند د طالبانو درې ډیپلوماټان منلي او نورې خبرې هم ورسره شوې دي. بلخوا د هند پلاوی نوی ډیلی ته لا نه رسېدلی چې طالبانو اعلان وکړ. د هند ممبئی کې قونسلګری کې د پاسپورټونو لړۍ پیل شوې ده او کابل نه ممبئی ته د اکرام الدین کامل په نوم ډیپلوماټ هم رسېدلی دی. تر ټولو جالب دا چې د هند په کوربتوب د مخابراتي ټیکنالوژۍ نړیوال کانفرنس ته لومړی وار د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې طالب مشر ملا برادګل ندیم بلل شوی او دغه کانفرنس کې ګډون وکړ. هغه ټکی چې د پاکستان په ځینو ادرسونو خره دی لګېدلی او ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په مسلمانۍ باندې پوښتنې کړې دي.
ذرا غور سے دیکھیں وہی کافر جس کی یہ مذمت کرتے ہیں، جن کو یہ رد کرتے ہیں، ان کی یونیفارم، ہیلمٹ، جدید رائفلیں وہ فخر سے پہنتے ہیں اور فاتحوں کی طرح سڑکوں پر گشت کرتے ہیں. کافروں کے چھوڑے ہوئے ہتھیار پکڑ کر عام لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ان کو اپنی حکمرانی کی علامت سمجھتے ہیں. یہ منافقت کی واضح تعریف ہیں.
دس دن دوستان ہوا دی افغانستان دا پارا فلتون پلکڑی دی اویا اڑی کے بیارا نیولی دی انګر نه دا چې دا د غرب د خوان هم یو څه پروګرام څه ځکه په اوله دوره د ترامپ کې له هند سره ډېرې ښې اړیکې جوړې سولې، ډېر ستراتیژیک تړونه هم سره لاسلیک سول، ژمنې هم سره وسولې په سیمه کې د همکارۍ پاکړه. نو کېدای شي داسې یو برنامه خو په هر حال که د غرب برنامه یو که هند خپله غواړي دا د افغانستان په ګټه ده، ځکه هند د افغانستان سره تاریخي اړیکې هم لري. هند په سیمه کې یو اغېزمن هیواد ده، تولیدي او صنعتي هیواد ده، ډېر زیات نفوس هم لري او له افغانستان سره همیشه بلا یوازې مرستې کړي دي او د مرستو تر څنګ یې هیڅ وخت منفي مداخله یا لاسوونه د افغانستان په چارو نه ده کړې. له هر دولت د افغانستان سره یې بې طرفه سیاست نیولی ده او هیڅ وخت یې مغرضانه کارونه نه دي کړي. همدا ډول افغانستان سره یې د زده کړو په زده کوونکو لپاره د تحصیل د زده کړې زمینه هم مساعده کړې ده. موږ سره اوایي و ځمکني تجارت هم درلودل، تاجران هم په ګټه وو. نو په ټوله کې د سیاسي و امنیتي و د ټولنیزو اقتصادي برخو کې د افغانستان په ګټه ده او دا یو فرصت ده. دې فرصت باید د امارت اسلامي چارواکي استفاده وکړي، دې لپاره ښه ستراتیژي او پروګرام ورته جوړ کړي چې د دواړو اړیکې د هیوادونو سره نور هم غښتلې شي. داسې یو ډیپلوماتیک پلاوی هم سره تبادله شوي که ولاو که رسمي او غیر رسمي هغه پر اساس پېژندل کېږي.
او په ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ ګرمه موضوع د طالبانو لخوا هند ته یو داسې ډیپلوماټ د استولو و چې دکتورا هم لري، د قرآن کریم حافظ هم دی، پلار طالب هم تیر شوی، خو خپله طالبانو ویلي چې دا کس موږ غوندې جنګېدلی نه دی، نو ولې دومره لوی بست ورکړل شو؟ ډاکټر اکرام الدین کامل چې اسلام آباد کې لسانس او هند کې نړیوالو اړیکو کې ماسټری او ډاکټرا کړې ده، د طالب پلویانو لخوا یې له ملي بیرغ سره پخوانی انځورونه او ځینې فیسبوکي پوسټونه رسنی شوي او د ثبوت په ډول ویلي دغه کس پخوا د طالبانو ضد افکار درلودل مګر اوس په منصب نازول شوی دی. د طالبانو په وینا دا د دوی له توې کړو وینو سره جفا ده او لاغو وژل شوی او طالبانو سره هم جفا ده چې د دوی نظام راتلو ته قرباني ورکړي دي. خو بل خوا دغه نوې ډیپلوماټ پاړه باسونه هغه مهال جالب شول چې ځینو طالبانو وویل دا کس د جمهوریت په مهال د تر ټولو ستر او مشهورې طالب رسنۍ نن ټکی آسیا چلوونکی. بل خوا ځینو فعالانو ویلي طالبانو درې کاله په هیڅ مقررې نیوکې نه کولې ځکه ټول طالبان مقرریدل. اوس چې یو غیر طالب مقرر شوی دی، طالبانو خپل نیت روښانه کړ چې په خپل حکومت کې غیر له خپلو خلکو بل هیڅوک نه مني او په دغه کار یې ولس نور هم له ځانه لرې کړی دی. تیرونی د ډاکټر عبدالله پخوانی مشاور غازی نواز تړنی هم وروسته له هغې ځان د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی وګرځوه چې یو پاکستاني ټلویزیون کې وویل افغانستان دا مهال د پاکستان له ټولو دښمنانو خالي شوی دی. هغه د امرالله صالح په شمول ګڼو پخوانیو افغان چارواکو باندې تور لګولی چې په افغانانو کې یې د پاکستان ضد نفرت ته وده ورکړې وه، مګر اوس افغانستان کې ټول خلک د پاکستان پلویان او دوستي یې غواړي.
ځوان طبقه نه هم دا غوښتنه ده چې خلاف خبرې مه کوئ، ولې نه ستونزه شته وکیت او ګوندیانو نه دا غوښتنه ده. په خاص ډول دا ملک چې د اوس دلته ناست یم چو ملکه او تاسو مسؤول چرواکیو افغانانو کې به بعضې داسې خلک وي چې ستاسو دښمني به یې په مطلق ډول کوله په تېر حکومت کې، که څه به مې ډېر فضه به ولنسو ما سره د داخل د حکومت په دې ته ولې مثبته خبرې کوي.
غازي نواز تڼۍ چې دا مهال اسلام آباد کې اوسي په اړه خلکو بحثونه کړي دي چې د افغانانو په استازولۍ د خبرو صلاحیت چا ورکړی دی. فعالانو ټینګار کړی چې افغان سیاستوال باید پردی ټوپک په خپل اوږه د افغانستان په طرف ونه ډزي او خپل اوسني مجبوریتونه د نورو لارو حل کړي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د پرزیدلي ولسمشر اشرف غني د ورور لخوا خپرې کړې ویډیو جوړه کړې و چې پکې نوموړي مشخصا د ډاکټر محب فضلي او شاکر کرګر له حلقې شکایتونه کړې. هغه ویلي ډاکټر غني پرمختیایي برنامه لرلې او ټول ستونزه ورته دغه حلقې جوړه کړې و تر دې چې د احمد غني په وینا همدغو کسانو ولسمشر غني له مسایلو نه خبره ساته. دغه راز یې ټینګار کړی چې د ډاکټر محب په مشرۍ امنیت شورا سرحدي قمندانانو ته ټلیفونونه کول چې طالبانو ته تسلیم شي. که څه هم یادو شوي درې واړو پخوانیو مهمو چارواکو د دغو څرګندونو وضاحت نه دی ورکړی، خو حشمت غني یو له هغو کسانو و چې ډاکټر غني ورسره د کور د غړي په توګه راشه در شقته کړې وه. اوس چې نوموړی له اشرف غني سره زیاتره انځورونو کې لیدل کېږي، په اړه یې د ډاکټر غني د دفتر یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي، نوموړی اوس هم د اشرف غني د سیاسي نظریاتو نماینده نه دی بلکې د عربي اماراتو د قانون له مخې اشرف غني سره د وینې د رشتې له امله د هغه استوګنځای ته ورپرېښودل کېږي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې بیا دا دي چې پاکستان د چین په مرسته سپوږمۍ ته د سیټلایټ استول وروسته دا ځل هڅې پیل کړي دي چې سپوږمۍ ته د چین په مرسته خپل جوړ کړی موټرګۍ واستي. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې سپارکو ویلي دا روور یا موټرګۍ به د چین شانګ ای اته ماموریت سره په 2023 کال کې فضا ته ولاړ شي. د پاکستان په وینا نوي او پرمختللي تجهیزات به ولري او د نړیوال سپوږمیز تحقیقاتي سټیشن برخه به وي. د نمخ کې چین د پاکستان سیټلایټ لزان سره سپوږمۍ ته خېجول او ډېر ابتدایي بڼه باندې څو انځورونه ځمکې ته راسته بولو. خو بل خوا د آیرلند یوې 43 کلنې محصلې د سرطان د کیموتراپۍ لپاره د جوړ کړي ماشین له برکته د 2023 کال د جیمز ډایسن نړیواله جایزه وګټله. اولیویا همفریز دا ډیوایس په سرطان د خپلې اخته مور لپاره جوړ کړی چې په سرولو سره یې ناروغ خپل کور کې هم د سرطان درملنه کیموتراپي کولی شي. د دې ماشین بل ګټه دا ده چې د ناروغ پوستکی او سر یخ ساتي او په سرطان داخته ناروغ ویښتان رژیدو ته نه پرېږدي. د دې ماشین په جوړېدو دا هیله مندي هم زیاته شوې ده چې له دې وروسته به په سرطان داخته ناروغانو طبیعي ښکلا نه زیانمنېږي او له کیموتراپۍ وروسته به یې ویښتان نه تویږي. اولیویا دا ماشین د خپل آیرلندي لایمرک پونتون د وروستي کال د پروژې په توګه ډیزاین او جوړ کړی دی چې اتینا نومیږي او د جیمز ډایسن جایزې تر څنګ یې $8,000 نغد انعام هم ورسره ګټلی. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپله اومه ورځ د ازادۍ له پاڼو څپو له سعید شینواري سره مه هېروئ.
پیجن نرشا ازما د جنس پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 دلوب پوخ لوبی د سبق پوخ سبق چه جوړ نشی مکو دلم زلن ستوره چه زلی گپ افق چه جوړ نشی مکو دبل پتم مکی نه حرکت کوا مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جن بیکار دے خوی د جون سنگار دے عمل می نا وفا خدمت خسڑی شوار دے